السلام علیکم درنو اوریدونکو د اسری رادیو په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت خبرونه ده د خبرونه چې زه اسمت څاروانی ده آصف حبیبی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم ننګرهار ته ځنګړې ده مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې درته اعلان کو او له تاسو غواړو چې ټلیفون راوکی لمړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پغمان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو پر بسونو پرونی یو ځانوژونکو بریدونو کې د یو ملکی کس په ګډون 22 کسان وژل شوي او اته بیا پولیس سرتیري نور ټپیان شوي دي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د هیواد پولو ته نږدې د ناټو د پوځي حضور پراختیا د غلطه د سواکونو تناسب لمنځه وړی دی او د چک جمهوریت ولسمشر دا ناتو او اروپای ټولنې څخه دا د هیواد د وتلو او یا پکې د پاتې کېدلو په اړه د ټول پښتنې غوښتنه کړې دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پغمان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو پر بسونو پرونو یو ځانوژونکو بریدونو کې د یو ملکی کس په ګډون 22 کسان وژل شوي اته بیا پولیس سرتیري او یو ملکی کس پکې ټپیان شوي دي د کورنیو چارو وزارت وایي د لومړنیو څېړنو د ډلې د معلوماتو له مخې لومړی یو پلی ځانوژونکي بریدګر د پولیسو کاروان ته نږدې چاودنه وکړې او ورپسې یو بل د چاودیدونکو موادو بار موټر په سیمه کې چولې کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې د څرنګوالي د څېړنې او د قربانیانو د کورنۍ سره د مرستې لپاره دوه جلا کمیسون ناټه کلی دي اخو د افغانستان د مشرانو د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون یو شمیر غړي وایي چې د کابل په پرونی پیخه کې وظیفوي غفلت شوه د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي فیصل سمی د جمعې پورې ازادي رډیو ته وویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي او هغه کسان چې په دنده کې غفلت کړي باید مجازات شي په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان هم د پولیسو پر بسونو په دې بریدونو کې د چارواکو ناغېړي د یو سبب په توګه یادوي دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني پر پولیسو دا حمله غندلې ویلې ده چې د پولیسو د مامورینو د لیک د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار د کوټه چین او سارک په ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 14 تایشیانو په شمول 9 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼۍ ازادي رډیو ته ویلي چې په کوټ کې لسګونه کلي د داعش له وسلوالو پاک کړي او دغه تل هم عملیات روان دي تاوله خوګیاڼۍ وایي په کوټ ولسوالۍ کې د تیرې وی اونۍ په مخامخ نښتو او هوایي بریدونو کې 215 داعش وسلوال وژل شوي او 4 نوي نور ټپیان دي د حصارک په اړه د ننګرهار سیمه ایز چارواکو ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې دغلته د مخالف وسلوالو سره په جګړو کې 33 وسلوال وژل شوي او 45 ټپیان دي تاوله خوګیاڼۍ وایي دته د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دې نښتو کې دوه امنیتي منصوبین هم وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي خو ملکی وګړو ته پکې زیان نه دی اوخته بلخو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته په یو واستولي تلیفوني پیغام کې حسارک کې د خپل 15 ملګرو د مرکشوب له خبره منلې وې دا یې کړی دا چې د دوی امنیتي ځواکونو د څلورو پوسټو د نیول دوی د امنیتي ځواکونو د څلورو پوسټو د نیول ترڅنګ شپږ دیرش حکومت پلو سرتیرو ته مرکشوب لاړولې خو د ننګرهار چارواکي د دوی د ادعا به بنسټه بولي د دفاع وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې په تیرو سلیر ساتونو کې د ننګرهار ترڅنګ په خوست پکتیا غزنی کندهار او روزګان بادغیس تخار بدخشان او هلمند کې هم پوځي عملیات شوي چې د دوی په وینا لسکونه مخالف وسلوالو پکې مرګ شو بل لیدلې دوی په دې عملیاتو کې د ملي اردو د سرتیرو د وشل کېدو تایید کړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد پولو ته نږدې د ناټو د پوځي حضور پراختیا د غلطه د ځواکونو تناسب لمنځه وړي پوتین هوډ څرګند کړی چې پرته له دې چې د وسلو د درانه لګښت په سیالۍ ورګډ شي په دې اړه به په بل ډول عکس العمل وښيي پوتین پرون په مسکو کې د روسي ډیپلوماټانو غونډې ته وویل ناټو پولینډ او د بالټیک سیمه ته د نورو ځواکونو پاستولو او د غلطه د توغندیو د دفاعي سیستمونو پر لګولو سره د روسیې ضد نیت په ډاګه کړی پوتین په وینا د دې هر صادف د څو پوځي تعادل غیزمن کړ چې د لسیزو پوګدو کې رامنځته شوه ناټو د خپل ختیځ غړو د هغه اندخلو په جواب کې چې د روسیې لکبلې لري هلته نور سرتیري وسلې ځای پر ځای کوي د ناټو ختیځ ودونه ورسته لاغې چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو ځان سره یو ځای کړ د روسیې د احتمالي تیری په اړه اندخپن شول روسیې د ناټو د توغندیو دفاعي سیستم ځانګړی امنیتي ګواخ بولی او ژمنه کړی چې په خپل جنوب لویدیځ سیمه کې به درې فرقې د ناټو د دې پوځي پراختیا په وړاندې ځای پر ځای کړي پوتین ویلی هیواد نه غواړي په دې پوځي سیالیو کې ښکیل شي. دا هغه څه دي چې د پوتین په وینا ناټو غواړي څو روسیا پکې راښکیل کړي او په سیمه کې د درنې بای او د پوان په وینا د بیمانا وسلو د سیالۍ رامنځته کول به د روسیې لپاره کومه ګټه ونه لري، خو نوموړي ویلي روسیه به کمزوري هم پاتې نه شي او د خپل ځان دفاع به وکړي. ورسلاغه چې برتانویانو په یو ټول پښتنه کې لاروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي رای ورکړي، د چک جمهوریت ولسمشر میلو زیمان په ناټو او اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه د ټول پښتنې غوښتنه کړې. زیمان دا واک نه لري چې ټول پښتنه راوبولي، ځکه په چک کې دا ډول ټول پښتنه ترسره کیدل د دې هیواد په اساسي قانون کې تعدیل ته اړتیا لري. خو نوموړي په چک جمهوریت کې یو بانفوزه مشر دی، چیرې چې خلک په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب په اړه سړه ناسړه دي. چک جمهوریت په 2004 میلادي کال کې له اروپایي ټولنې سره یو ځای شو. زیمن ویلي دا په اروپایي ټولنه او ناټو دواړو کې د چک د جمهوریت د پاتې کېدو پلوي دی. د چک راډیو د نوموړي له خولې ویلي، زه له هغو سره موافق نه یم چې له اروپایي ټولنې او ناټو څخه د وتلو پلویان دي، خو د دې لپاره چې دوی خپل نظر څرګند کړی شي، د یوې ټول پښتنې د ترسره کېدو لپاره به هر څه وکړم. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو مظاهره چیانو له پولیسو سره شخړه وکړه او پولیسو دغلته دوه وسلوال په ډزو وشلی. پولیسو یې دوه وسلوالو چې پر دوی برید کړی او تر وژل کېدو وروسته د سیمې خلک په دوی پسې راووتل او هڅه یې کوله چې د یوې مظاهره په څرګندولو سره وسلوالو ته له سیمې څخه د تیښتې د وتلو لاره برابره کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ ویلي د ناټو پوځي تړون به پیاوړی کړي او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې به ترې کار واخلي. تر دې مخکې ډونالد ترامپ ناټو یو منسوخ تړون بللی و. ترامپ د ای بی سی خبري اژانس ویلي د ناټو تړون یې ځکه منسوخ بللی و چې د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې په سمه توګه ځواب نه وایي. نوموړي ویلي چې ناټو باید له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره لسره تنظیم شي. او ویل کیږي چې د کرملین د ماشومانو د حقونو یو لوړ پوړي چارواکي له خپل څوکۍ استعفا کړي. تر دې وونه مخکې پاول ساخوف په روسیه کې په ډلې زتوګه په وبو کې د لوبیدولو پیښې له ژغورل شوي څخه پوښتلی و چې لامبو څنګه وه. د نوموړي دې پوښتنې د خلکو غوسه راپارولې. په دې پیښه کې څوارلس تنکي ځوانان مړه شوي وو. د آر بي سي خپلواکې ورځپاڼې په کرملین کې د دوو سرچینو په وینا ویلي د استاخوف استعفا لیک چې مخکې سپارل شوی و په څو راتلونکو ورځو کې به په رخصتۍ د نوموړي له ترو وروسته عملي شي. خپله کرملین او استاخوف په دې اړه څه نه دي ویلي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 21، په هرات کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 3، په کندهار کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه 4، په غزنی کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 3، په بامیان کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 5، په مزار شریف کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه 3، په جلال آباد کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 20، په بدخشان کې باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1، او په ګردیز کې به هم باسمال مروي د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 12.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په ننګرهار خبرې کوو. ننګرهار که څه هم د مساحت له نظره د هلمند، فراه او کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو په پرتله کوچنی دی، یعنی ټول ټال 1022 کیلومتر مربع مساحت لري، خو د افغانستان یو ګڼ نفوسه ولایت دی. دا ولایت په تیرو کلونو کې نسبتا امن و، خو په وروستیو څو کلونو کې نارام شوی، خصوصا نن سبا د ننګرهار ډېرې ولسوالۍ ناامنې دي. ننګرهار نه یوازې طالبانو بلکې د داعش وسلوالې سختریزي ډلې هم سخت ځپلی دی. په وروستیو ورځو کې د کوټ ولسوالي د خونړیو جګړو شاهده وه. په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې کور اور پرېږدي او په دې ګرمیو کې بې سرپناه شي. همدانن مو د ننګرهار په حصارک، آچین او کوټ ولسوالیو کې د جګړو خبرونه درلودل. ویل کیږي چې د نامنیو له لاسه د ننګرهار له نورو ولسوالیو هم ګڼ خلک مجبوره شوي چې د ولایت مرکز جلال آباد ښار ته پناه یوسي. د نامنۍ تر څنګ د ننګرهار د خلکو په نورو ستونزو کې د برېښنا نشتوالی له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستو په رسولو کې مشکلات او بیروزګاری یادولې شو. خصوصا نن سبا چې هوا خورا زیاته توده ده او برېښنا هم په اکثرو سیمو کې نشته، دې نو د خلکو مشکلات چې روژه هم ده لا زیات کړي دي. هیله لرو چې تاسو اوریدونکي به هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د ننګرهار د ستونزو او مسایلو په اړه به پښتون یو نظرونه له موږ او زموږ له درنو مېلمنو سره شریک کړي. موږ هڅه وکړه او د ننګرهار والی ته مو بلنه ورکړه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي، خو دا څویم ځل دی چې د ننګرهار والی په دې خبرونه کې نه حاضریږي چې ستاسو اوریدونکو په تیر بیا د ننګرهار اوسیدونکو ته ځواب ووایي. خو څرنګه چې خبره د مرستو ده او د مرستو رسولو ده، په دې برخه کې افغاني سرمیاشت ټولنه ډیره فعاله ده. د دې ټولنې رئیس ملمره همدار است، د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی زموږ ملمره. دوی به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. سر له اوس هم تاسو کولی شئ چې د افغان د سیم د 1903 شمیرې له لارې نظرونه او پیغامونه راواستوئ. هیله لرو چې اس ام اس مو لنډ وي او مخې در دي چې موږ ته راواستوئ، یو ځلې ولولئ چې څه راستوئ. متاسفانه اکثره پیغامونه نه لوستل کیږي. همداراز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم کولی شئ چې نظرونه او همداراز پوښتنې راواستوئ. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی. د دوی پوښتنې به له خپلو مېلمنو سره د خپرونې په ترڅ کې شریکې کړو او د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. که انټرنیټ لري او سکایپ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده رادیو ډاټ ازادي، رادیو ټکای ازادي په سکایپ کې زموږ د سکایپ پته ده. په دې له دې لارې به ستاسو پیغام واضح راشي. خو لومړی مېلمانه په دې خبرونه کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر صاحب ناصر کامول او د سری میاشتې رئیس ښاغلی ننګیالی یوسف زای زموږ مېلمانه دي. لومړی هم ښاغلی کامول ته ورځو. کامول صاحب، که تاسو د ننګرهار د وروستیو جګړو په ارتباط او نامنوی په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. همدا اوس موږ په خبرونو کې د ننګرهار له درو ولسوالیو د جګړو خبرونه درلودل. او دا په داسې حال کې ده چې له کوټ ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. د هغوی د مرستو مسله هم ده او دا ګرمي هم ده. ستاسو معلومات څه دي؟ ځینې خلک وایي چې د ننګرهار له ولسوالیو شاوخوا 80% خلک مجبوره شوي دي چې د ولایت مرکز ته لاړ شي. دا خبرونه صحیح دي؟
سروان صاحب، تاسو ته او ستاسو د راډیو درنو کارکوونکو ته او د افغانستان ټول نجیب ولس ته سلامونه او احترامات. واقعیت دی چې په دا وروستیو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت د پخوا نه لږ خراب شوی دی. په زیاتره ولسوالیو کې، نه یوازې دغه درې ولسوالۍ چې تاسو یادې کړې، د ننګرهار په زیاتره ولسوالیو کې، ننګرهار تقریبا 2 ولسوالۍ لري، په 2 ولسوالیو کې، په 4-5 ولسوالیو کې نسبي امنیت دی او دا نورې ولسوالۍ چې دي کاملا د حکومت د حکومت واک په کې تر هغه ځای پورې دی په کومو ځایونو کې چې د ولسوالیو موقعیتونه دي. حتی خپله ولسوالان او د امنی قمندانان چې کله د ولسوالۍ ته سفر کوي، دوی په دولتي کانوایانو کې دي. د ننګرهار وضعیت د مخکې نه ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، چې عملا تاسو ګورئ چې دغه وروستیو کې د داعش شتون په ننګرهار کې، د داعش حضور په ننګرهار کې او دوی سره جګړه، یعنی عملا اوس هم د ننګرهار په حصارک کې، په کوټ کې، د شینوارو په زون کې، د خوږیانو په زون کې همدا اوس هم جنګ روان دی. د دولت د مخالفینو، هم د طالبانو سره، هم د داعشانو سره د حکومت جنگ دی. او په لکه څنګه چې تاسو ویلي چې زیاتره خلک دغه ولسوالیو نه اوس کوشش کوي چې ښار ته راشي او خپل کورونه دغه سیمو ته انتقال کړي چې هلته دوی خوندي وي. او بالکل دا واقعیت دی او اوس هم جنگ دی.
علت څه دی چې د ننګرهار د ولایت وضعیت دومره خراب شوی دی، او خصوصا د داعش په ارتباط کې وایست؟ داعش خو له څنګه چې ویل کېږي اکثره هم افغانان هم نه دي، بهرنیان دي، له خلکو سره هم ډېره ښه وزه نه کوي. بیا په څه علت باندې دوی دومره نفوذ پیدا کړی دی، دومره سیمې نیولې دي؟
علت خو څرګند علت دی چې د سیمې د استخباراتو په ځانګړي ډول د پاکستان د ایسای مداخله په افغانستان کې، او په ننګرهار یو اوږده د ننګرهار سره یو اوږده فرضي کرښه ده ډیورنډ، چې دا کاملا آزاده ده. هر قسمه د دولت مخالفین کولی شي چې په دې واوري را واوري. علت یې معلوم دی او په دغه ولسوالیو کې چې داعشیان دي، یعنی دا واقعیت ته چې دایښ یو داسې پدیده ده چې افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري. دلته چې موږ څومره معلومات راځي اکثره جنگیلي خارجیان دي، ورګزي دي، دوی راغلي دي او په دغه منطقو کې ویره، دهشت او د خپرې نو دغه بعضې علتونه یې دا دي. او په هغه ځایونو کې چې دا اوس هم د حکومت زمونږ امنیتي ځواکونه ورسره اوس په جنګ کې دي، او انشاءالله امید دی چې دغه وروستنۍ جګړه به د دوی په ډېر لوی زیان تمامه شي. او دا اوس هم چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړي دي، زمونږ امنیتي ځواکونه په دوی ډېر برلاسه دي، او مخکې به اکثره هم د دوی په سره به جنګ کېده. او دا جنګ به داسې و چې کله به زمونږ امنیتي زمونږ وسلوات ځواک دوی به بیا یرغل کول، او زمونږ محلي پولیس زمونږ چلته دوی کمزوري په دوی به حملې کولې. خو دا ځل د پخوا په نسبت باندې دغه د جنګ شیوه بدله ده، او تر هغه وخته پورې مونږ ته د امنیتي مسؤلینو ډاډ راکړی چې تر هغه وخته پورې به دوی جنګ کوي چې تر څو د داعش جرړې دوی چې هغه پتنځایونه چې په شینوارو پولو سالیو کې د مامن په درو کې دي، نو دغه جنګ چې دی دا ځل بدل دی او تعروضي حالت لري زمونږ امنیتي ځواکونه. دا ځل به انشاءالله چې د دوی د خوانې زمونږ ته کوم ډاډ راکول شوی، دوی وایي چې مونږ به د داعش جرړې وباسو او ختمه وکړي.
ډېره مننه د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر صاحب ناصر کامولا. او بل زموږ بل میلمه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس دی، ښاغلی ناصر کامول. ښاغلی وبښئ، ننګیالی یوسفزی. ننګیالی یوسفزی هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. یوسفزی صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د کوټ ولسوالۍ د بیځایه شو سره د مرستو په ارتباط معلومات راکړئ. ځینې خلک شکایت لري چې وایي دا مرستې اکثره ملکانو ته په لاس ورغلي دي، او ملکانو په خپلو کورونو کې ایښي دي په ځای د دې چې بېوسلو او محتاجو کسانو ته وسپاري.
زم درس نه مخکې ټول اوریدونکو تاسو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. مشکل شته واقعا په دغه سیرو جنگي حالات کې دا سیستم دی وی، خو د څه په نوې شته ولې مرسته به خلکو ته نه رسیدلې، خلکو ته رسیدلې دي. او د خلکو دغه ادعا چې کوي دا هم زنه ردرومه، بلکې ما په خپل باندې هم لیدلې دي چې دا سیستم شته. ولې دا دی چې ځایي خلک مشران یا خلک چې اثر رسوخ لري د بشري کارکونکو سره لازم مرسته نه کوي، هغه ته لازم معلومات نه ورکوي، او یا خلک خپل اراده ته نه پرېږدي تر څو د بشري کارکونکو سره خپل غوښتنې هیلې یا ستونزې چې دي چې هغه شریکي کې تر څو پورې درک شي، خسته او ښې دقیقې موندنې ترلاسه شي، او د هغې په بنا باندې مرسته ورته ورسول شي. مونږ په خپله د سلو کورنیو سره مرسته کړې ده، د ورته ستونزې سره مونږ مخ شو، خو مونږ هر څومره چې کېده مونږ خلکو ته لاس په لاس خپله مرسته ورکړه. ولې دغه زمونږ چا چې مرسته اخیسته د هغې خلکو سره به چې ما خبرې کولې د هغوی نه مې اورېده، نو هغوی به دا دعا کوله چې خیر رسئ چې تاسو په خپله دا کار وکړه. او دلته څو شپې څو ورځې زمونږ سره پاتې شوی، هلته ځکه هلته مونږ کیمپ جوړ کړی و، که چېرته تاسو دغسې نه وکړي نو مثالونه به یې د نورو خلکو ورکول. او بعض ځای د ما په خپلو سترګو ولیدل چې په هغې کې د ځینو ادارو مرستې د یو خاص شخص د هغې په کورو په حجره کې چې وي پرتې وې، در حال کې چې هغې مطبوعاتو ته د همدغې ادارې او د مرستو نوم اخیسته چې دا مونږ ویشلې دي. ولې ما په خپل هغه کوټې ولیدې چې په هغه ځای کې دا بشري مرستې پرتې وې.
بله، نو اوس څنګه دی وضعیت خلکو؟ څنګه دی آیا ټولو ته مرستې رسیدلې دي؟ سره میاشت خو تر یوه حده پورې توان و ظرفیت لري ټولو خلکو ته شاید زیاته مرسته ونه رسولې، او تاسو وایئ چې ځینې مرستې سمو خلکو ته پلاس یا مستحقو خلکو ته پلاس نه دي ورغلي، وضعیت د خلکو اوس څنګه دی؟
د خلکو وضعیت چې مونږ وګورې واقعا ډېر بد و، په روحي لحاظ باندې، په ټولنیز لحاظ باندې. یو خانه خو خلک د غزې د مخې نه غریب و، د هغوی ژوند د ژوند هغه سټایل دا ډېر لاندې ژوند و. بل خانه چې دی د هغوی کورونه یا سوځېدلي دي یا د حکومت د خوا نه په توپونو باندې ویشتل شوي دي، او خلک تر دا پرونه پورې د لاندې کلو نام په ویره کې دي، خصوصا کوچنیان او ښځې ډېرې زیاتې ویرېدلې دي. او د دې په خاطر باندې چې مونږ د ښځو او د کوچنیانو لپاره لازم هغه مرسته چې دوی سره کېږي په سایکالوجیکي لحاظ باندې یا په ټولنیز لحاظ باندې داسې وسایل هم موږ د ځان سره وړو، هغوی ته موږ ډالۍ کړې چې تر څو پورې ماشومان هغه څه چې د دوی تر سترګو تېر شوي دي یا په ذهني لحاظ باندې په روحي لحاظ باندې دوی د تاثیر لاندې راوستي دي او بد اغېز پرې کړي د دوی پام غلط شي. روغتیایي خدمت کاملا غلطه چې دی د خلکو ځاني او د چاپېریال چې وګوره د دوی روغتیایي ساتنه دوی ته د دوی دل دوی چې ځي کډه کېږي دوی سره ترانسپورټ یا داسې وسایل نشته دی. ما ډېرې خویندې دا ماشومان ولیدل چې په یو بد حالت کې په ډېره ګرمۍ کې په داسې موټرو کې چې هغوی په کرایه نیولی وو لېږدول کېده چې اصلا په دغسې یو ډېره ګرمه هوا کې د ننګرهار او په غزې کې چې دا ډېره به مشکله وي د دوی لپاره. یعنې دا د خلکو وضعیت دی او ډېر ملاتړ ته لا ضرورت لري چې باید خلک نور مرسته وکړي. خو زما منځ دی بشري کارکوونکي ټولو لپاره مشوره دا ده چې دوی باید دقیقه څېړنه وکړي، د خلکو سره ځان آشنا کړي، پوهې کړي او دا ټول هغه خلکو چې هغوی غواړي یا اسد وسو خپل ډېر کړي یا بدبختانه تربګني وپالي دا مسایل هم شته دی چې سړی ډېر مرستې وړ وي هغه د صحنې نه لرې ساتل کېږي. نو دوی ته پکار دی چې دوی باید په خپله هغلته ونه ویرېږي د چا نه او نه وغولېږي، په خپله پاتې شي، داسې غټه امنیتي ستونزه نشته دی.
بله صاحب، تاسو ویل چې کورونه سوځول شوي دي او نړول شوي دي، دا خو که چېرته جګړه هم په سیمه کې ختمه شي تر ډېره وخته پورې به دا خلک مرستو ته ضرورت لري، که څنګه همداسې نه ده؟
ولې نه، ما مخکې ویلی چې د پخوا نه هم په دغه ځای کې د خلکو ژوند چې دی دومره ښه نه و، د دوی اقتصادي وضعیت یعنې هغلته د سکلو پاکې اوبه نورې اسانتیاوې چې انسانان ورته د انسانانو په حیث باندې ضرورت لري او باید د هغې حقوقو نه برخمن وي هغسې نه و. اوس چې د دوی کورونه څه کورونه د حکومت مخالفو وسله والو دخانه یا سوځول شوي دي یا برعکس دغه سپاهي کلی چې دی ډېر زیات همدغه د جنګ کرښه ده اوس هم او همدغه کلی ډېر زیات ضرر لیدلی دی. یا د دې خوا نه چې دوی حکومت توپونه ولې هم په همدې کورونو لګېږي، نو د دوی هم جوړېږي چې ټولنه خلک بشري مرستندوی ادارې حکومت ګډه دې خلکو ته اوبه کورونه او د ژوند د بیا د کېدو لپاره یو پلان په نظر کې ونیسي.
بله ډېره زیاته مننه. عبدالولي بارکسي لیکلي دي چې وای آیا په ننګرهار کې اوس هم د طالبان او داعش ترمنځ جګړه کیږي؟ مخکې په دې ولایت کې د دواړو ډلو ترمنځ جګړې وي. ښاغلی ډاکټر ناصر کامول، که تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایست. متاسفانه چې دی ډاکټر صاحب کامول تلیفون قطع شوی دی. خیر، کوشش به وکړو چې دوباره له دوی سره تماس ونیسو. خو اوس یو بل اوریدونکی عبدالباری له هلمند لیکلی دی، وایي دوی وایي چې زما پوښتنه داره چې آیا دا جګړه د کوټ ولسوالۍ جګړه منظور ده د تورخم له شخړو سره ارتباط نه لري او آیا دا حصه ده او که نه ده؟ دې پوښتنې ته هم باید ډاکټر صاحب کامول ځواب ووایي. کوشش کوو چې ارتباط ورسره ټینګ کړو. عبدالرحمن طوفان له جلال آباد لیکلي وایي په کوټ ولسوالۍ کې داعش مخ په زیاتېدو دی، باید هوایی بریدونه پرې وشي. ښاغلی یوسف زی، آیا هوایی بریدونه هم وشول په دې سیمه کې؟ هوایی بریدونه خو به عامو خلکو ته زیان نه رسولی.
نه، فکر کوم هوایی بریدونه چې کېږي اکثرا په هماغه د جنګ په کرخه باندې کېږي یا د کمرشلونو باندې کېږي، ملکي خلکو ته کوم تلفات دې لارې نه نه رسېدلی. ولې جګړه ده، د جګړې منطق همدا دی چې ډېره قرباني ملکي وګړي وي، نو ملکي وګړي ما لکه مخکې چې ویلې دوی ډېره صدمه ملکي خلکو لیدلې ده او ټول تاوان چې دی ملکي خلکو لیدلی دی. خو داسې کومه پېښه تر اوسه نشته چې په بمبار کې دې کوم ملکي وګړی شهید شوی.
ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په ننګرهار ژغیږو، د ننګرهار په ورستیو نامنیو او ستونزو باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کامول او د سرې میاشتې رئیس ښاغلی ننګیالی یوسفزی. اوس تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د ننګرهار په ارتباط پوښتنې وکړي او یا هم د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بل شمیره ده 0908-225-55. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته موقع درکوو چې ټلیفون راوکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسیس مو شخلا ازادي رادیو اوري 4 بجې او 15 دقیقې دی. ولایت په ولایت خبرونه د وسم ستاسو اوریدونکو نوبت دی چې یاد ټلیفون او یا هم د سکایپ لاري له مشر سره تماسونه سي. په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadiradio.ke/azadi. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب. سلامات اوسئ. مهرباني کوئ.
زما د ولایتي شورا به د ولایتي شورا د تحلیل څخه دا چې دا غو په دې وایي د 25 نفر تقریبا په دا په کوټول سوالي دا لاس ورځي کې دا ایشان مرسي دي. آیا دا غوز له غونه ډیر دي لکه دوی چې وایي په هفته او دوه مري دا وایي د دې ټولو سمري کدا رسنې دروازه وایي
سید ډیر زیات مننه. شپښتنه ده دوی به جواب درکې بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ای جوړ زه څنګه درو جانا.
سلامات اوسئ. مهرباني کوئ لکم ځای خبري کوئ.
زماره په هغه پښتنه دی چې تاسو په دې لري کې دا کور زه کول او ودواله سره کوم مرستې کوي دا په دې کې کوم مرستې وړي
چې په دې اړه خو شاغلی کامول پوره څرګندونی وکړي. همدارس شاغلی یوسفزی د سری میاشتې رئیس خبري وکړي چې چا سره څومره مرسته کړې ده. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
خو هغه باندې خلکو دلته کومک کوی او په ورځ باندې دایښت زابر څخه پاتو نظر
ستاسو نظر ونه ورېدل شو. تاسو خبرې نیمګړې وي.
زه جانانم د زابل ولایت څخه.
بله
سلامونه نیکی هلی د خبرونه ټول ملانو ته وړاندې کوم. بل خصوص تاسو ته په زابل کې د خاکی افغان په ولسوالۍ کې دایښت پالو او ډیر کوي وو خاکی افغان ولسوالۍ د زابل هغه ولسوالۍ د سپس.
بله متاسفانه ستاسو ټلیفون بل اخره قطع شو. خیر بل اوریدونکو ته به ور شو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو خبري وکي.
دا ازادي رادیو ده.
بله ازادي رادیو ده. لکم زه خبري کوي.
ما ډاکټر کومال سه پوښتنه ده.
مهرباني.
دغه د دایښ دغه چې د زړه په ټول فالي کې دی په ټول فالي کې و جنگ دی.
صحیح
جلال آباد.
صحیح په ټول سوالي کې جنگ دی خصوصا د دایښ فعالیت په ټول سوالي کې. په دې اړه څو کسو دی افغان بیسیم د تاسو وټل شمیرې لاریم پښتنې کړې دي. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب. یو څه ژر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ لطفا ژر خبري پیل کړئ چې وخت کم لرو.
نیمه حکمت د هلمند ولایت معیاري کني وړه ده. شتنه دا غږه چې اوس د یو شل کسې په لري لري ژوند دی علاقه او سلام او سلام ده.
صحیح ډېر مننه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. کامول که تاسو دغه پښتنه ته ځواب وایست، لومړنی پښتنه اوریدونکو له تاسو څخه پښتنه وایي د چې رسنۍ وایي، البته رسنۍ د چارواکو له قولم وایي چې وایي 225 دایښیان ورتل شوی دی. آیا وایي د دایښ میر د دایښ د غړو شمیر دومره زیات دی چې په څو ورځو کې 215 کسه ووژل شي او کرسنې مبالغه کوي.
نه دا یو واقعیت دی، داعش په ډېر لوی تعداد باندې ننګرهار ته راغلي وو او دغه دوی چې کله وژل کېږي زموږ د معلوماتو زه نه غواړم چې د حکومت د وایم چې شته استوې یم چې د ولس د نماینده په صفت دلته استولی شم چې موږ کوم معلومات ځایي خلکو نه لوستي که واقعیت ډول باندې هره ورځ دوی هوایي بریدونه کوي او د حکومت سره د وسلوال برید په نتیجه کې دوی له منځه ځي، دوی مړه کېږي. او خو بیا هم د دوی شمېر چې په اولو کې وو دوی ډېر زیات راغلي، د دوی کوشش دا و چې ټول ننګرهار د خپلې ولقې لاندې راولي، خو په خوشبختانه چې په دوی ونه توانېدل او هماغه د کور په ولسوالۍ کې رایسار دي او دغه د کومې رسنۍ چې کومه کوي بېخ به شک نه چې لږ زیاتوالی کموالی به پکې طبعا، خو په دومره کمه اندازه هم دوی نه مري لکه څومره چې خلک وي. او په واقعي ډول باندې په اکثریت ځایونو کې چې موږ معلومات موږ خلکو نه رسېدي، دوی مړي پاتې دي، دوی زخمیان پاتې دي. نو دا یو واقعیت دی چې په باندې تعداد باندې وژل کېږي.
بله، تاسو مخکې وویل چې اکثره دي ورغزونه راغلي دي، دا خلک
پوښتنه وکړه چې دوی په کوم ولسوالیو کې فعالیت کوي.
بله،
نو په ننګرهار کې دوی په غاونو کې چې راغلي دوی سید شینوارو په ولسوالۍ کې پاچین کې او دره کې مامن درې وته ویله، په مامن په دره کې دوی مرکزونه او په هغه وخت کې زموږ د ننګرهار خلکو د ننګرهار ولسونو د ننګرهار خلکو د دوی په مخ کې ودرېدل، مقابله وسره وکړه. دوی صرف د شینوارو په ولسوالۍ کې په دیبالا کې د اکسین ولسوالۍ کې په کوټ کې خپل فعالیت کوي او انشاءالله چې ډېر زر به د هغه وخت چې کوم عملیات شروع دي کوم عملیات روان دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، یو بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی پوښتنه کړې ده، وایي د داعش غړې به شاید د دې دپاره افغانستان ته راغلي وي چې په افغانستان کې اسلامي خلافت جوړ کړي، وایي دوی ولې په خپلو سیمو کې خلافت نه جوړوي؟
نه، یو خو زه دا خبره باید روښانه کړم چې دا زه فکر نه کوم، زما نظر دا هغه داعش نه ده کوم چې په منځنۍ اسیا کې دوی سرلاري کړی او د اسلامي دولت خلافت خبره کوي. دا د سیمې د استخباراتو د لاس یو جوړ شوی داعش دی او دا دلته راغلی. د دوی جنګیالي چې دي اکثرا د ورغزو جنسۍ د کلي پښتونخوا د ورغزو جنسۍ خلک دي. هغه داعش چې په نړیوالو مطبوعاتو کې او په منځنۍ اسیا کې فعالیت کوي، زه فکر نه کوم چې دوی به
دا خو هر څوک وایي چې دوی له هغو سره ارتباط نه لري، لیکن ډاکټر صاحب یوه خبره ده چې همدا ورغزي چې دلته راغلي دي او جنګ کوي، دوی به ټوله فکر کوي چې د استخباراتو خلک وي او کنه دوی کې به اکثرو نظر دا وي چې هلته د اسلام لپاره کار کوي، اسلامي خلافت جوړوي.
نه، د داعش کړنې د داعش اعمال دا د اسلام څوک توجیه کولی نه شي. دوی دغه ورو خبره چې دوی په خپلو منتخبو د اسلامي دولت جوړ دي، دوی زموږ ته دین نه ښایي. دا 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 په ننګرهار کې چې خصوصا کوم داعشیان دي، دا مطلق په سیمه د استخباراتو جوړ کړي دي، د هغوی د لاس علي دي، اکثریت مشران چې دي هماغه د هغوی د پخوانیو د تروریستي ډلو تروریستي شبکو مشران وو، د داعش مشري دي. هماغه خلک دي صرف مینې ورته بدل کړی، بیرغ یې ورته بدل کړی. دا یو واقعیت دی، دا باید په ډاګه شي.
بله صاحب، ننګیالی یوسف زی صاحب له تاسو نه یو اوریدونکی عبدالله پوښتنه کړې ده، وایي په ننګرهار کې د برق ستونزه ډېره زیاته ده او حکومت په دې برخه کې په تیرو 15 کلونو کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. آیا حسین اوس چې مهاجر هم یا بې ځایه شوي هم ډېر زیات دي په جلال آباد ښار کې، د برق ستونزه ډېره جدي ده؟
کاملا دغه تشویش یوازې د برق ستونزه نه ده، ننګرهار د ژوند په ټولو برخو کې نه بشري اسانتیاوې دلته څومره خلک دي. د ننګرهار هغه کم چې ولایت څومره شبرم دی او د حکومت مسؤلیتونه په وړاندې دي، باید دلته اوسېدونکو خلکو باید د ژوند اسانتیاوې لرو دی. پارک یوازې د ښار کې دی، د ښار په محدودو ساحو کې دی او اوس په دې ورځ روژه ډېره ګرمي، اکثره وخت کې برق نه وي، ډېر کم برق وي. دا یوه ستونزه ده. د دې سره سره د سکلو اوبه چې خلک یې نه یادوي، حتی په دغه ښار کې په کلو کې نه، په سلو کې 15 نفره پاکو اوبو ته هغوی نشي پیدا کولی. ځان دپاره امراض څومره ډېر دي، روغتیایي خدمتونه، بشري ژوند لکه څنګه چې ننګرهار چې څومره عایداتي دي د ننګرهار دپاره په سیاسي لحاظ ورته څومره مهم دی، په اقتصاد په نورو لحاظونو باندې بیرته خدمات اداره چې وړاندې کوي په هغه شکل نه دي. بدبختانه د دې ورو د ستونزو د تاییدو موږ په خپله د بشر د مدافع په توګه باندې د برېښنا دلته چې کوم محلي ریاست دی هغوی سره مونږ خبرې کړي دي، ته مونږ خپله غوښتنه ورنه کړې ده، خو دوی داسې خبرې کوي چې دا تخنیکي مشکل دی، نه پوهېږم په هغه خبرو باندې چې دی داسې یو نوم واخلي دی یو شي چې زه یې پېژنم هم نه چې دی که مشکل دی دی که مشکل دی. تقریبا عین نفوس عین خلک عین مصرف دا د روژې نه مخکې مو، خو چې کله روژه راغله ناڅاپه دومره دوی ورته پارچا وایي، یعنې معنا چې کله برېښنا نه وي زه به په خپل کور کې زه سبینه دلته یم تاسو زنګ ورځنه لږ مخکې برق راغی، یعنی د سهار د 9 بجو نه وسه پورې زما په خپل کور کې برق نه و.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. ښاغلی کامول، یو اوریدونکي حبیب الله له جلال آباد څخه لیکلي دي، وایي په ننګرهار کې امنیت ډېر خراب دی، خیر په امنیت خبرې وشوې او له بل پلوه په جلال آباد کې اختطافونو زور اخیستی دی، په داسې حال کې چې والی چپه خوله دی او تر اوسه پورې د اختطافونو په مخنیوي کې جدي اقدام نه دی کړی. آیا د اختطاف مسله هم په نامنوي ور سربیره بل مشکل دی؟
او دا واقعیت دی چې په ننګرهار ولایت کې بدامنی دا یو مشکل دی، او بیا په داخل د ښار کې ځینې داسې مقاعد موجود دي لکه اختطاف، هدفي وژنې، ترور. دغه په تېر یو میاشت کې موږ هغه څه ولیدل، موږ یې شاهدان یو. خو د دې ټولو لکه ورور چې پوښتنه کړې چې والي چوپه خوله دی، په اکثریت دا حالت د دې نه واقع شوي دي چې موږ ورته څه وګورو، د ولس ته لږ روښانه خبره وکړو او پاکه خبره ورته وکړو. په داخل د ښار کې یعنی دلته الحمدلله چې امنیت هم ښه دی، موږ امنیتي کسان هم ډېر زیات لرو، قوت هم ډېر زیات لرو، ولې باید داسې پېښې وشي؟ که د دې هغه اصلي بنیاد ته موږ راشو فکر وکړو، د ننګرهار په ولایت کې دغه د ښار د پولیس پوځي چې دي یا د دوی د امنیتي مسؤلینو امرین چې دي دا د کلونو کلونو راهیسې په دغه خپلو وظیفو باندې پاتې شوي دي، او دغه خلک د دغه خلکو په تغییر او تبدیل کې موږ همیشه ګورو. کومندان ته زمونږ تبدیل شي خو لاندې اداره چې د قومندانۍ ده یا دغه اوسې د حوضو امرین زمونږ دي دوی خپله وظیفه په صحیح ډول نه اجرا کوي، دا تر د هر قومندان په وخت کې دوی په همدغه حوضو باندې پاتې وي. زمونږ د مرکزي حکومت نه چې د تېرو ورځو کې حکمت سره راغلی او حتی خپل ولسمشر شل دا خبره شریکه کړې ده په کراتو کراتو چې څوک دلته نه راته راغلی، موږ ورته دا خبره شریکه کړې چې موږ په امنیتي اداره کې په امنیتي سکتور کې یو تغییر ته ضرورت لرو، او دا تغییر صحیح د تاکلیم د قومندان صاحب راولېږه. قومندان صاحب مسؤلیت ورکړی، قومندان صاحب صلاحیت نه لري، حتی د یو وزیر مامور چې برطرف کړي د ځینو سیاسي مشرانو دخوانه د دین په فشار وي چې هغه باید بېرته مقرر شي. یعنې تاسو فکر وکړئ چې داخل د ښار کې هدفي وژنه، اختطاف، چې هغوی سره امنیتي کسان لاس ونه لري، هېڅ امکان نه لري دا ترسره شي. موږ ښار کې ګورو هېڅوک هغه څوک چې غریب وي، هغه څوک چې واسطه نه لري، هغه ځان سره وسله څنګه وګرځوي نه شي ګرځولی، هغه څوک کارونه هغه څوک کوي چې هم ځان سره وسلې ګرځوي، هم ځان سره دولتي امکانات لري. نو زمونږ دا یو واقعیت دی چې سهار په ښار کې دغه مسایل په دې وروستۍ کې یاد شوي دي. موږ تېره ورځ هم د ملي امنیت رئیس د امنیې قومندان ایمونسوین ولایتي شورا ته وکړي، او په همدغه سیناریو په خاطر باندې چې ولې په ښار کې دغه ترور او دغه اختطاف مسایل د شوي دي، نو د هغوی هغه ارقام چې موږ ته د تېر یو میاشت کې درې کسان دوه کسان وژل شوي دي، یو کس اختطاف شوی دی، ځینې بانډونه یې نیولي دي چې دا اوس معمولا دوی سره په ملي امنیت کې پراته دي، کسان یې اختطاف شوي هم منګونونه را خلاص کړي. نو دا یو مشکل دی او انشاءالله موږ پرې کار کوو تر څو د ننګرهار خلک په یو ارامه فضا کې او په امنه فضا کې ژوند وکړي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. مخکې یو بل اوریدونکي پوښتنه کړې وه چې په وخت کې ستاسو ټلیفون قطع شو، ویلې چې آیا د ننګرهار ناامني خصوصا د کوټ ولسوالۍ، وایي آیا دا به د تورخم له وروستۍ شخړې سره ارتباط نه لري؟
د دې شک نشته چې ننګرهار د هرې پیښې د افغانستان د مجموعي سیاست د قربانۍ ډګر ګرځېدلی دی. کوم تاسو په هرات کې د سلما بند پرانستل شو او د سلما بند استفاده کیږي، هغه جوړ شو، یعنی حتی که د سیمې په مطلق ډول کې ووایو د پاکستان څومره تخریبي عمل چې دي هغوی په ننګرهار کې ډېر زر ترسره کوي. په دا وروستیو کې موږ یې دغه اجتماعي ویبپاڼو د لارې چې ګورو یا اورو چې دوی وایي چې موږ د خپلو توخانو کې چې کومه جګړه رامنځته شوې دي د دوی غچ اخلو. یعنی دا په ننګرهار د ټولو هغه خلکو لپاره چې څومره پولیسي شبکې په افغانستان کې چې کار کوي د دوی هدف ننګرهار دی. د ننګرهار وزیر په دا وروستیو کې ډېر ګډوډ کړی. دا موږ نه ردوو چې هره پېښه دې لکي وي او هغې کې د ننګرهار د ننګرهار همیشه د افغانستان د لویو سیاسي او د لویو مسایلو ښکار شوی دی. نو په دغه برخه کې زمونږ بیا هم هیله او غوښتنه د مرکزي دولت نه په خاص کر د امنیتي سکتور د برخو د مشرانو نه دا ده چې دوی باید ننګرهار ته یوه خاصه توجه یوه خاصه پاملرنه وکړي، ځکه په ننګرهار کې امنیتي وضعیت خرابوالی په همجوارو ولایتونو تر کابل هم تل په امن کې نه شي پاتې کېدلی. که د ننګرهار وضعیت همدغسې مخکې لاړ شي نو لرې نه ده چې دغه د ننګرهار دغه حالت په کابل هم تاثیر کوي، په همجوارو ولایتونو هم تاثیر کوي. نو چې څومره زر کېدلی شي باید دوی ننګرهار ته یوه خاصه موږ په ټول افغانستان خفه کېږو، په ټول افغانستان کې په افغانانو خفه کېږو، چون ننګرهار دغسې یو موقعیت لري، هغه ستراتیژیک موقعیت د ننګرهار داسې دی که خدای نخواسته د ننګرهار وضعیت خرابېږي نو په ټول افغانستان تاثیر کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ناصر کمال. ښاغلی یوسفزی، یو اوریدونکی ذاکر الله نظری لیکلی دی وی له اچین ولسوالۍ څخه، دی وی چې زما پوښتنه دا ده چې د ننګرهار معارف ته ولې چارواکي توجه نه کوي. خو د دې له پوښتنې سره زما پوښتنه دا ده چې په ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې امنیت خراب شوی دی او داسې راپورونه مل چې ښوونځي هم بند شوي دي او داعشیانو وایي په اکثرو سیمو کې چې دوی زور پیدا کړی دی هلته مکتبونه یا سوځولي یا یې بند کړي دي. ستاسو معلومات څه دي؟
بدبختانه د دې د ورور کوم اندېښنه چې لري دا رښتیا ده. زمونږ د ولایتي شورا دا وکیل صاحب څومره خبرې چې وکړې تکړه وکیل صاحب ته کامل نه تاییدوم، خو ځینې خبرې داسې دي چې باید په رښتیا سره او حقیقت ووایو د دې په خاطر باندې چې ستونزه زمونږ حل شي. دغه مسایل زه ډېر زیات چې بشر ته نه کړېږي ښار کاملا نام نه دی. واقعا هر ورځ د ترور او اختطاف په میاشت کې نه بلکې په ورځ کې څو قضیې موږ لرو، او په ښار کې د دغه ویرې د وجې نه چې دی خلک حتی په خپلو کورونو کې همیشه دروازې بندې ساتي، ځکه د ورځې هم داسې د غلو ډلې پیدا شوي دي چې هغوی د خلکو کورونو ته ننوځي، د هغوی مالونه چور کوي. په یو نوم چې زه پولیس یم یا تلاشۍ ته راغلی یم داسې پېښې دي. ښوونځي په تو څومره ولسوالۍ زه تا ته دا ویم، لکه مخکې وکیل صاحب محترم هم ورته اشاره وکړه چې ښار کې هم نام نشته دی، ځکه چاودنې هدفې وژنې د په ښار کې شته. نو ولسوالۍ ځینې ولسوالۍ دي چې په هغې کې یو څه ناڅه د حکومت حاکمیت ته شته دی، ورته خدمات هم کولی شي حکومت په اسانۍ سره باندې عرضه کړي، چې هغه ډېرې لنډې ولسوالۍ دي لکه بیسود، خیوا، درې نور، ګوشته، د سرو رود نیمه ولسوالۍ، برودات یوه څنډه. د دې نه خوا ته مونږ فکر وکړو څومره چې مونږ ګرځو زمونږ رضاکاران دي یا مونږ په خپله ګرځو چې ګورو دغه ساحه یا د حکومت د مخالفینو که داعش وي، طالبان وي، یا درته نور ډېرې وړې وړې نورې ډلې هم شته وي د هغوی په لاس کې دي. ښوونځي دي نیولي دي، سوځولي دي، روغتیایي مرکزونه دوی سوځولي دي یا یې چور کړي دي. د هغوی هغه خلک چې دي خیالي ډول باندې وي، یعنی معلم وي. زه په خپله د چاپیار یم، د کوم کلي کې یم، هغلته دوه ښوونځي شته، یو درمعلمین شته، ولې په یو کې هم خلک نشته دی او هغه تشکیل یې او استادان دی چې دی هغوی تنخوا اخلي داسې شی شته دی. بدبختانه چې مونږ د نوې ډله چې راپیدا شوې ده د خلافت اسلامي یا داعش په نوم باندې، د دوی سره مونږ ونه شو کولی تر اوسه نه ته باندېدلی چې یو متفهم ولرو تر څو پورې د دوی سره مونږ خبرې وکړو چې هغه عمل چې د بشري ژوند د ګواښ سره مخ کوي او یا د جګړې د قوانینو په خلاف وي د هغې نه لاس واخلي دا کار ونه کړي،
ولی من دو دی سر تروس پوری خواه تقیم تا نی رسیدلی او نی توانیدلی برعکس طالبان سر منگا نگرار که او دیر خواه افام و تقیم لرو کچه تا دقیقی وستون زوی دا طالب سر یعنی طالب خونزی تدلی وی یا کلینیک بن کرده وی یا دا خونزی یا دا کلینیک نا یا دا بل عامل منفار کم ودانه وی چه خلق داخنه
بله سب
کوهاق جو کرده بی رسر نزدی توپون و درولی وی دوی کوله شی منگ سر تماسونی سی دستون زمانگ حلوله شو ولی بعد بختانه دا دایش سر نشو کوله او دا دیو رو دا خبر از مادم
بله دیره منم
شنوارو که اصلا تاسو کپا پوهن تون تلاشه او گوره دا دین مولانی گی چی دا کانکور پازمونه که دا شنوارو نسوم رزوانان گردون که یان داوست پونی که تاسو گوره چی دا شنوارو سوم رو محاصلین ناستی بدبختانه دا څنګه شته دا او دا د حکومت وظیفه ده چې باید ورته جدي توجه وکړي
ډېره مننه
حاکمیت وغځېږي او خدمات وړاندې شي
ډېره زیاته مننه یوسفزی صاحب کامول صاحب نجم الدین نعیم لیکلی دی د فیسبوک له لارې وایي زما په نظر په ننګرهار کې او په مجموع کې په ټول افغانستان کې د بدبختیو جنګونو او رور وژنې اصلي لامل پاکستان دی که چیرته نړیواله ټولنه غواړي په افغانستان کې سوله راولي نو مهرباني دې وکړي اول دې له پاکستان سره مسله یک طرفه کړي خیر دا د دوی نظر و دې ما دې یو بل اوریدونکي نجم الدین نعیم نظر څرګند درته خوشحال چې وایم دا دې سباون نظر و نجم الدین نعیم بیا لیکلی دی وایي په ننګرهار کې څلورو کورنیو واک دی دغه ټوله ولایت د څلورو کورنیو په ولکه کې دی که هر څوک په دولتي ادارو کې مقرریږي همدا د څلورو کورنیو د کسانو لخوا باید هغه کس انتخاب شي ټول عایداتي او غیر عایداتي ادارې د همدوی په انحصار کې دي مخکې څو کسو نورو دی افغان بیسیم د تصوتل شمیرې له لارې ورته نظر څرګند کړی و او په عین حال کې دی نه همژغی یادونه کړی و چې په ننګرهار کې نشته او لزک هم نن داعش رو پرون طالب و زور اخلی و سیمی نیسی ستاسو نظر سده
مهربانی در سلاون رو رو در مجلدین رو نظرین تقریبا دوال سرور که یوانو چه بدا بانی لگ تفیلی وغا بیگم اوامل در جنگ پا ننگرهار که دی که خو شک نشته که دول وانستان که پاکستان در قضی و مهم علخ ته او داد مرکزی دولت کار در جسنگ و سر خبری که جسنگ دیگر سول مذاکرات در روان دیو سر خبری بکی خو یه داخلی علخ ته داخلی علخی در غورون چه در مجلدین رو چه پختنه کرینه پول سالی کی جنگ په ټول وخت او عمل چې د هغه دولت او د حکومت ترمنځ د فاصله چې وسره پیدا شوه دا فاصله چې را پیدا کړی دا فاصله څنګه را پیدا شوه دا د هغه ولسوالانو د یو شمېر ولسوالانو یو شمېر امنیت کمانډانان د ولسوالیو یو شمېر د ولسوالیو کارکونکو چې په هغه کې حتی سرانوالان او د قاضیان د ولسوالیو په کې راځي چې دوی دغه په بډا غوښتلو باندې او په رشوت غوښتلو باندې نور د حکومت هغه اعتماد به ولس باندې ختم کړی دی ولس قطن په خپل حکومت اعتماد نه لري بیا هم دا هغه څه دي چې د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله پیدا کړې ده دغه خلکو شتون چې موږ په کراتو کراتو د مرکزي حکومت د مشرانو نه دا غوښتنه کړې ده چې ورته ویلي چې هغه ولسوالان چې تقریبا د دولس دیارلس کاله کېږي په دې ولسوالۍ دي او د دوی په شتون کې هېڅ حتی پنځه کاله مخکې شپږ کاله مخکې ولسوالۍ ته چې تګ را تګ ممکن و د هماغه ولسوال په وجود کې هغې ولسوالۍ ته تګ را تګ ممکن نه دی نو که دا ډېر ښه خلک هم باید د دې ځای نور لرې شي او که بد خلک یې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي شي یو خو دغه اړخ دی بل اړخ د خلکو خصوصا په ننګرهار کې د ډېری ځوانانو بېکاري چې دوی په پوهنتونونو نه فارغېږي د لیسانس سندونه اخلي دوی بېکاره ګرځي دوی ته دندې نه پیدا کېږي دلته عدالت نه تامین کېږي دلته اوس هم هغه مامورین چې د عمرونه د پنځو شپېتو کلونو نه زیات کې دوی اوس هم په خپلو چوکیو باندې ناست دي هغوی خپلې چوکۍ نه پرېږدي چې دغه ځوانانو تور کې برخه ورکړي دغه ټول هغه مسایل دي زمونږ د سیاسي مشرانو دغه ورور چې دا خبره کړې ده چې ننګرهار د څلورو کورنیو انحصار کې دی دا هم زه نه ردومه زمونږ د سیاسي مشران چې په کابل کې ناست دي د هغوی یو دغسې مداخله چې دوی هم په امنیتي برخه د امنیتي ادارو کې کوي هم یې په ملکي ادارو کې کوي د دوی د مداخلې د وجې نه دغلته اکثریت د دویمو واحدینو مشران چې په ننګرهار کې دي دا خامخا یو نه یو کس نه یو کس پورې تړل شوی وي که دغه ننګیالی صاحب به زما غږ اوري او دا به هم د دې شاهد وي که دغه بړې اخلي یا رشوتونه اخلي
بیا دلته په ننګرهار کې د خلکو په یعنی حتی څوک د صلاحیت نه لري چې حتی والی هم صلاحیت نه لري. ما مخکې ما خبره تاسو ته وکړه چې مونږ ته مرکزي حکومت والی راولېږه قومندان راولېږه د امنیت رئیس لکه دا نور دا مشران چې رالېږلي دي دوی سره هېڅ صلاحیت دی دوی ته نه دی ورکړی. حتی نه شي کولی چې د شپږم بست یو معمول له خپلې دندې ګوښه کړي او که ګوښه یې هم کړي چې هغه تېره ورځ مونږ اتمرکز ته په مجلس کښې وویلې چې مونږ د دې شاهدان یو چې والی اقدام کړی او کسې له دندې ګوښه کړی خو په سبا په بل سبا باندې هغه د خپل مربوطه وزارت نه بېرته د تقرر امر راوړي هغه دلته مقررېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې د ننګرهار دغه اوسنی وضعیت کاملا د اغېزې لاندې راوستی ده. اوسنی حالت چې په ننګرهار کښې دغه د ګډوډي بې نظمي اختطافونه دا ټول مسایل داسې دي چې په دې کښې دغسې حالاتو او د دغسې خلکو مداخلې چې په دغه برخو کښې کېږي دوی ته زمینه مساعده کړې ده چې د خلکو او د حکومت تر منځ فاصله پیدا شي. ولس په حکومت اعتماد نه کوي، ولس حکومت سره همکاري نه کوي. کله چې همکاري ونه کړي طبعا دشمن راځي، دشمن هغس چې دشمن ارزو ده هدف ته خپل هدف ته رسېږي.
ډېره مننه. اوس به بیا اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې ټېلیفون را وکړي. کسان پیغامونه بې حده زیات راغلي دي. مهرباني کوي ازادي راډیو، مهرباني کوي صاحب بل اوریدونکو ته ورځو. ځان معرفي کوي ازادي راډیو راډیو ټیټه کوي او د ټېلیفون له لارې خبرې وکړي. مهرباني مهرباني صاحب.
سلام علیکم درانه اوریدونکو، ګرانه میلمه ته سلامونه وړاندې.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي له کوم ځای خبرې کوي؟
سمع لاین د کونړ ورایت.
ښه صاحب، مهرباني پوښتنه.
هغه دا زما د کمال صاحب نه دا پوښتنه ده چې آیا دغه تروریستي ډلې دواړه چې هم امارت ځان ته وایي هم داعش ځان ته وایي دا چې په یو ځای باندې حمله کوي نو د دې نه مخکې چې حمله وکړي په ساحه باندې تاسو دغه نه مخکې ولې اقدام نه کوئ چې بیا وروستۍ کوم ځای کښې پولیس یا عسکري هغه شهیدان شي یا ټاپین شي بیا هغه نه وروستۍ دوه ګنټه بعد یا یوه ورځ بعد هغه نه وروستۍ دی کومکي ځواکونه ورسېږي ساحې ته مخکې ولې باید اقدام نه کېږي؟
بله، خصوصا د کوټ په برخه کښې همدا خبره وه. ځینو خلکو شکایت وکړو چې استخباراتي معلومات هم ول راپور هم ترلاسه شوی و چې دوی یو ځای شوي دي او حمله کوي، لیکن کله چې حمله وکړه وروسته دوی اقدام وکړو. متاسفانه چې د ننګرهار والي او امنیتي چارواکي حاضر نه شول چې دغه ډول پوښتنو ته ځواب ووایي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ذاکر الله احمد ننګرهار چین سوالی څخه ټولو مېلمنو ته اورېدونکو ته خصوصا سروان صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ ذاکر الله صاحب.
سروان صاحب زما پوښتنه دا ده، اول خو کار داسې و چې والي صاحب مېلمه کړی وای، د ولایتي شورا رئیس مېلمه کړی وای، د بل معاون هم مېلمه کړی و، خو هغه چې ونه شو څنګه په کار خاص ننګرهار نوبت مې تېروه نه پوهېږو چې دا څه مسله وه. خو زما پوښتنه دا ده چې په هغو مناطقو کښې چې تر امنیت کنټرول لاندې دي ولې د بیا رغونې کارونه په کښې ترسره کېږي؟ ډېر سړکونه تخریب شوي دي، زیات پلونه تخریب شوي دي، زیات هغه شیان تخریب شوي دي چې ولسونه ترې ګټه اخلي، سره د دې چې ولسونه هم ترې ملاتړ کوي او بیا هم هغه ساحې او هغه مناطق چې په هغو کښې امنیت دی نو بیا رغونې کارونه په کښې ترسره کېږي. زما غوښتنه د ننګرهار چارواکو څخه دا ده چې هغه مناطق چې امنیت په کښې برقراري د بیا رغونې کارونه په کښې شروع کړي وشي، د ضرورت لري ورته.
صحیح، ډېره زیاته مننه. موږ په لنډو ورځو کښې یعنې په دا دوهم تیره اونۍ مو د بادغیس په اړه پروګرام درلود، ور مخکې اونۍ مو هم د ننګرهار په ارتباط پروګرام درلود او په هغه ځل د ننګرهار چارواکي حاضر نه شول او وعده یې وکړه چې بلې خپرونې کې به حاضرې شي، لیکن بیا هم حاضر نه شول. تاسو ویل چې موږ هسې د ننګرهار نوبت تېرو، نه داسې نه ده. خو په هر حال ښاغلی یوسفزی صاحب، که تاسې د دې وروستي اورېدونکي په خبرو تبصره وکړئ، تاسې هم له دوی سره موافق یاست چې په هغه سیمو کې چې هلته امنیت هم شته لیکن بیا هم بیا رغونې ته توجه نه کېږي؟
زه فکر کوم نه، امنیت یو غټه ده د ټولو د ژوند د ټولو کارونو په باره کښې، نو کوم ځای کښې چې امنیت وي فکر کوم حکومت ته به دا اراده ولري چې ته خدمت وړاندې شي. خدمت چې وړاندې کېږي او یا په خدمت وړاندې کولو کې ستونزې دي معلومه ده چې هغلته امنیتي مشکل دی، لکه د کوټ مثال ما تاته درکړه، ګوره بشري مرسته رسولو کې هم مشکل دی، په دې معنا چې هغلته امنیت نشته، دی په غزې کې اصلا حاکمیت نشته دی. زه د کوټ ولسوالۍ ته لاړم، ګرځېدم، ما یو مامور پیدا نه کړ، دا رسمي وخت و، فقط عسکر په هغه جګو برجونو کې ناست و، نور هغلته هېڅوک هم نه و. یعنی دا د حکومت د شان سره چې دی او جفا ده، د حکومت سره جفا ده، د ادارې سره جفا ده. همدغسې که تاسو لاړ شئ نورو ولسوالیو ته، تاسو به ولسوالۍ نه ګورئ. سرخو ډېره لنډه ولسوالۍ ده، تېره میاشت د همدغه ښه ماشومان چې خښتو بټیو کې په کم عمر کې کار کوي، د دغې قضیې د څېړلو په خاطر باندې موږ لاړو، تر څو اول د ولسوال سره همغږي وکړو. موږ نه به ولسوال پیدا کړ، نه نور مامورین، فقط یو څوکیدار او یو سپین ږیری یو مامور موږ پیدا کړ، نور هېڅوک هغلته نه و. او د ورځې یولس بجې وې. نو دا دا مسائل شته دی، ننګونه همدا ده چې هلته امنیت نشته دی. ما وویل تاسو ګورئ، بدبختانه بعضې موضوعات پکېږي او چې دا زموږ د خلکو د ولس او د ملي ګټو په تاوان دي. په حقیقت کې لالپوره ولسوالۍ ده، ولې هېره شوې ولسوالۍ دی؟ هسکمین یو هېره شوې ولسوالۍ ده، پچیرګام یو هېره شوې ولسوالۍ ده، اشارت یو هېره شوې ولسوالۍ ده، شیزاد یو هېره شوې ولسوالۍ ده، خوګیاڼۍ یو هېره شوې، چپیار یو هېره شوې ولسوالۍ ده. په دې ځایونو کې تاسو څه فکر کوئ چې په دلته به څه وضعیت وي؟ لکه چې کوي د لالپورې نیمې ولسوالۍ، د ولسوالۍ نه چې لږ واوړي اخوا ته نور د حکومت حقیقت په مطلق ډول باندې ختمېږي، او دا ولسوالۍ د پوخ فرق نه لږ څو متره وړاندې ده. نو داسې وایه چې د دې ځای نه اخوا ته د کلیوالو سره یا اکثره وخت کې موږ بعضې خدمات وړاندې کوو، موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې په دغه ځای کې ستاسو ماشومانو ته څوک واکسین راوړي، واکسین تاسو اچول کېږي؟ هغوی چې بالکل دلته موږ هېڅوک په سترګو نه ګورو.
دلته شته دی. ډېره مننه یوسفزی صاحب، یو لنډ ځواب
کوم چې حاکمیت نشته.
بله، که لنډ ځواب وایسې ډېر وخت کم لرو، صرف یوه دقیقه وخت لرو. ځینې اوریدونکي خصوصا چې طالبانو ته متمایل دي، یا طالبان دي، هغوی داسې شک کوي چې داعش به حکومت او د افغانستان د حکومت استخباراتو د طالبانو په ضد رامنځته کړي. په داسې اوریدونکو کې یو هم د مرجع څخه رحیم الله مقدس ته، ده هم داسې شک څرګند کړی دی. تاسو چې په سیمه کې اوسئ، تاسو څه وایست؟ پوښتنه له تاسو څخه ده، آیا دا احتمال تاسو وینئ چې داعش به د افغانستان حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره؟
زه نه غواړم په دغه شی موضوع باندې تبصره وکړم، ځکه زه یو بشري کارکوونکی یم، زه په دې اړه تبصره نه لرم.
بله، متاسفانه چې د ښاغلي کماول تلیفون بیا قطع شو او اوس ډېر وخت هم نه لرو چې دې پوښتنې ته په کار و چې د ځواب ویلوي. البته کماول صاحب مخکې ځواب ووایي، ویل چې د نظر دا و چې دا سیمې د استخباراتو عوامل دي او افغانستان ته د ناامنۍ لپاره راستول شوي دي. فکر کوم چې دغه ځواب به بېرته هم همده و.
زه تروان صاحب دومره کولی شم چې ما چې دغه دولت اسلامي یا داعش ډله چې دا د ننګرهار په ډېر زیات زور چې لري، دوی په هسکمینه او چین کې لري، د کور تقریبا څو کلي د دوی اوس سپای حکومت یو څه ویولی سپای عملا د جنګ ډګر دی، د دې سره په روداتو کې، د دې سره په پچیرګام او طالبانو د دوی ترمنځ، حتی چې دي لکه پخوا به طالبانو ورته خط یا محاز ویل، یعنې په دې معنی چې اوږده کرښې په دې کې موضوع سر شوي، یو لوري ته دوی، بل لوري ته هغوی، او همیشه ټوپک په خوله باندې یو بل ته ناست وي. یعنی دغسې څو خطونه په د څو ولسوالیو په منځ کې شته، دا خلک فعالیت کوي. او بدبختانه دغه مدله چې ده د بشري کارکوونکو سره چې ده احسان بتفهیم نه لري او ښه وضعیت هم نه کوي.
ډېره زیاته مننه د ښاغلي ناصر کماول څخه چې د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس دی، او همداراز د ننګرهار د ولایتي شورا له وکیل ډاکټر ناصر کماول څخه منندوی چې په دې خپرونې کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي راډیو اوري، د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اوریدای شي.
لارشنن ګرهار د کمستور ماتراړه تازه تازه د دې سلور